یو هم دا ډول درسي ساعت درته له روغ تر هغه مخکې خبرونه راپورونه هم شته چې په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له ښکاري ټوپکو څخه د کار اخیستلو لپاره یو نوی طرزالعمل اعلان کړی. د هغه بیان له مخې چې د کورنیو چارو وزارت پرون پر خپل ټویټر خپور کړ، دا طرزالعمل د وحشي ژویو د خوندیتوب او په غیر مسؤلانه ډول د مشکوش چرایي سپورتي او عتیقه ډوله ښکاري ټوپکو د ګرځولو، لرلو او واردولو د مخنیوي لپاره په څلورو فصلونو او لس مادو کې تدوین شوی. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د غیر مسؤولو ډلو د انحلال او د ډایاک مدیریتونه او همداراز د دې وزارت اړوند د کشف او له جرایمو سره د مبارزې عمومي ریاست ته ښکاري ټوپکو د جوازونو د ویش واردولو او ترانزیت یوازینی مرجع دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترکیې په استنبول ښار کې نویو زیږیدلیو ماشومانو ته د پاسپورتونو ویش پیل کړی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیات اکل پر ټویټر لیکلی چې په استنبول کې د افغانستان قونسلګری په ترکیه کې نویو زیږیدلو افغان ماشومانو ته د پاسپورتونو د ویش لړۍ پرون پیل کړه. دا ادعا داسې مهال کېږي چې د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش پروسه پڅه شوې او خلک په دې چاره کې له جدي ستونزو شکایتونه کوي. د راپورونو له مخې هرات د ایران او افغانستان د محصولاتو د څلور ورځني نندارتون کوربه دی. د ایران فارس خبري اجانس پرون راپور ورکړ چې د دې نندارتون د پرانیستو په مراسمو کې په هرات کې د ایران سرقونسل او د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال ګډون وکړ. د دې نندارتون تنظیمونکي علي خاکسر تسنیم خبري اجانس ته ویلي چې په دې څلور ورځو کې به له شلو زیات افغان او ایراني لوی تولیدونکي خپل محصولات په 22 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د ډنمارک سفیر احضار کړی او په دې هیواد کې قرآن کریم ته د شوې سپکاوي پر وړاندې هغه ته خپل اعتراض سپارلی. د دې یوه ورځ مخکې د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې یو سړي د عراق د سفارت مخ ته یو کتاب چې ظاهرا قرآن کریم و وسوځاوه. په سویډن کې هم د لوی اختر په لومړۍ ورځ یوه عراقي وګړي د استحکلام د لوی جومات مخ کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای پرون ویلي هغه کسان چې قرآن کریم ته یې ورچولی د اشد مجازات وړ دي. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره پرون مسکو ته لاړ. د بیلاروس ولسمشرۍ مطبوعاتي څانګې پر خپله ټیلیګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا غونډه نن یکشنبه په پام کې ده. د روسیې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې دواړه مشران به د بیلاروس او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک شراکت اړیکو او ائتلاف پر نورې پراختیا خبرې وکړي. بیلاروس پر اوکراین د روسیې په یرغل کې مستقیم ګډون نه لري، خو د خپل قلمرو له لارې د اوکراین خاورې ته د روسي سرتیرو په پرېښودو سره یې د اوکراین په اشغال کې د مسکو لوجستیکي ملاتړ کړی. درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، د دې یوه ساعت ډیره برخه دوه خپرونو ته نڅانګې او درسي ساعت ځانګړې شوې. خو تر هغه مخکې راپور د هوا پیژندنې مسؤولو ادارو له نن څخه پیل تر نورو درې ورځو پورې د هیواد په ځینو سیمو کې د سیلابونو او د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت وایي د بارانونو د تحلیل او د اقلیمي بدلون د څېړنو له مخې د دې سیلابونو احتمال شته. نوموړي وزارت د سیندونو پر غاړو له میشتو خلکو د یو لړ احتیاطي تدابیرو د رعایت غوښتنه هم کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي چې نن د روانې زمري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر درېمې نیټې پورې د هیواد د سیندیزو حوزو په ځینو برخو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د وزارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې د وړاندوینو له مخې د هیواد په ځینو برخو کې د نسبتا تیزو ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د بیان له مخې د دې ناڅاپي ورښتونو او سیلابونو احتمال د کابل او هلمند په سندیزو حوزو کې ډیر شته. دا وزارت وایي چې دا اټکل د هایدرومیتیورولوژیکي سټیشنونو د بارانونو د تحلیل، د اقلیمي بدلونونو د منفي اغیزو او د هیواد او نړۍ د هوا پیژندنې د ادارو د وړاندوینو په اساس شوی دی. بیان زیاتوي چې لنن څخه پیل تر نورو درې ورځو پورې د سیلابونو د بارانونو او واورو د ویلې کېدو او د اوبو د کچې د لوړوالي احتمال په ځانګړي توګه د پنجشیر، غوربند، لغمان، پکتیا، پکتیکا، لوګر، کونړ، خوست او غزنی د سیندونو پر لاره او د یادو شویو سیمو په ځینو سیلبرونو کې شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د چنګاښ په 14 هم دې ته ورته خبرداری ورکړی و، خو تیر ځل پر کابل او هلمند سربیره د آمو سیندیزه حوزه هم پکې شامله وه. سیلابونه او د اوبو د سطحې لوړیدل تل عام وګړي په تیره هغه بېوزلي خلک چې د سیندونو پر غاړو یې کروندې او کورونه جوړ کړي زیانمنوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک له نیستۍ او بېوزلۍ سره لاس ګریوان دي. د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د دولت وزارت نږدې دوه اونۍ مخکې ازادۍ راډیو ته وویل د چنګاښ له 8 تر 11 نیټې په پکتیکا، پکتیا، میدان وردګو، ننګرهار، کاپیسا، لوګر او پروان ولایتونو کې سیلابونو 9 کسان وژلي، 9 تنه نور یې ټپیان کړي او له 300 زیات کورونه یې ویجاړ کړي دي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت په خپل بیګانی بیان کې د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې له استوګنو خلکو غوښتي دي چې د سیلابونو د راوتلو پر مهال د سیندونو پر غاړو جوړ شوي کورونه او هغه خلک چې په لاندنیو سیمو کې ژوند کوي خبر کړي، څو هغوی خپل ځانونه او خپل ماشومان وژغورلی شي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز وای په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته بیلابیل فرهنګي او خوانیز پروګرامونه جوړ کړي. د دې مرکز مسولین وای چې د مرکز له جوړېدو وروسته توانېدلی چې په پاکستان کې د اوسیدونکو افغان کډوالو د روحي او رواني ستونزو یو برخه راکمه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز درې میاشتې وړاندې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړ شوی دی. د دغه مرکز مسؤلین وایي 150 کارکوونکي لري چې اتیا کسې ښځې دي چې د لاسي صنایعو، تیاتر، سینما، د انګریزي ژبې د کورسونو، کمپیوټر او قرآن کریم، د ښځو د ظرفیت لوړونې او کورنۍ مشورو په برخه کې په رضاکاره ډول همکاري کوي. شاپور صداقت د دغه مرکز رئیس ازادي راډیو ته وویل د یاد فرهنګي مرکز په جوړولو سره توانېدل دی چې په پاکستان کې د اوسیدونکو افغانو کډوالو د روحي او رواني ستونزو یو برخه راکمه کړي.
فرهنګیو خانوما و هنرمندایی را که در مدت دو سال
فرهنګیان، سندرغاړي او خزي د تیرو دوو کلو راهیسې د جمهوریت څخه وروسته پاکستان ته کډوال شول. ټولو ښه منزلتونه درلودل، ډېرې ښې دندې درلودې، ډېر ښه عاید یې درلود، خو د شته ګواښونو له امله پاکستان ته راغلي او دلته په بد روحي او رواني حالت کې ژوند کوي. اوس موږ احساس کوو چې هغه تازګي او تراوت چې دوی پخوا درلوده ورو ورو ښکاره کېږي او همغه انرژي او مسلک چې یې درلود نورو ته انتقال کوي او له هغوی زده کوي.
د ښاغلي صداقت په خبره دوی کورنیو ته ځینې تفریح او سرګرمي پروګرامونه هم لري. دغه مرکز مسلکي او فرهنګي مرستیال لیلا همدرد ازادي راډیو ته وویل په دغه مرکز کې د کورسونو په جوړولو سره توانېدلي هغه ماشومان چې ښوونځي ته نشي تللی ورسره مرسته وکړي.
کل ماشومانو ته د انګلیسي، کمپیوټر او د قرآن شریف د زده کړې کورسونه په پام کې نیولي. د دې تر څنګ غواړو د دوی کورنۍ ته شرایط مساعد کړو چې د دوی د ماشومانو لپاره د زده کړو ښه شرایط برابر شي. ماشومان اجازه نه لري چې پاکستاني ښوونځیو ته ولاړ شي. موږ غواړو یو ځای کې وړوکی ښوونځی جوړ کړو چې ماشومان پکې درس ووایي.
د لاسي صنایعو د برخې رضاکار استاد کاجل احمد یعقوبی ازادي راډیو ته وویل له دې کار موخه د ښځو خودکفا کول دي.
ما خودم استاد بخش صنایع دستی می باشم و در حدود
زد لاسی صنایع په برخه کې استاد یم. دې ته خوښی احساس کوم چې په ګډوالی کې د افغانو میرمنو په چو پړ کېم. ټول دغه حال چې لري وکولای شو سي او پرستان بسیا شي
شوند به خود و خانواده خاطی کومک کړه بتونن.
د دغه فرهنګي او هنري مرکز 12 کمون کې مریم ازادي رادیو ته وویل له دغه فرصت څخه په استفاده سره کول شي یو کسب زده کړی.
ما د اوجا میریم د بخش صنایع
مختلفی صنایعو په برخه کې ستړي وینو. که شیان ستکو وړو لدی فرصت استفاده وکړو او همدا مو مسلک وګرځي. ځکه د کورنۍ ډوډۍ راوړم کېم او د کورنۍ سره مې اقتصادي مرسته کوم.
فاطمه د یو ښوونځي زده کوونکي ازادي راډیو ته وویل
په کورس انګلیسي و قران شریف مرکز فرهنګي درس میخوانم. مو اسناد
نه فرهنګي مرکز په قران کریم او انګلیسي برخه کې درس وایم. موږ اسناد نه لرو د همدې له امله موږ په پاکستاني ښوونځیو کې نه پرېږدي. د فرهنګي مرکز څخه هیله کوم چې موږ ته یو څو نور مضمونونه هم جوړ کړي.
مضمون مکتب دیګرم برای ما جوړ کړه.
دغه مرکز مسولین د هم وای چې د سینما او خبريالۍ په برخه کې هم یو شمېر آنلاین پروګرامونه لري. دا په تاسو حال کې چې وخت د طالبان له رسیدو وروسته په زرګونه افغان کورنۍ پاکستان او ایران ته کډوالي شوې دي چې وایي له بیلابیل ستونزو سره په ځانګړي ډول اقتصادي او د استوګنې د اسنادو د نشتون سره مخ دي چې له دې امله وخت په وخت پولیسو لخوا زارول کیږي.
درنو اوریدونکو سمورا بولم چې تاندې څنګه او درسي سات خبرونه ووري. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې به واورئ چې سپما کول څه ګټې لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دی شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي. وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاس ته درغلل مصرف کړه او له ژوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه می و، خو خپل وخت هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه. د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعم یم. زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي په خوابان ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد ویدی د خلق په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولی، یعنی د پسنداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کیدله. خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کیږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کیږي. یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف پر سن سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندۍ کی. د مثال په ډول یو طریقه دم کې دی شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په اخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حس کی. د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چیرته سپما کوې نو بیا اسراف نشي کوی، او که چیرته اسراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه را